اوردن کو د مشال ریډیو په دې سره نه خبري غړي کې د خپل قربا سلام ومن سلامونه ومني. وخت 10 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر څرګندونه د امریکا لخوا پر شام برید د وساک جشن او همدغه راز نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو فرخنده ستا چې تاسو سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي د ولس بغیر هیڅ څوک د حق نه لري چې په خوانی وزیر اعظم نا اهلا وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره لنن نه د ووټرانو د نوملیکنې عمل رسمن پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شامی حکومت پر هغو سیمو د مخصوصو حملو حکم ورکړی دی چیرته چې کیمیاوي وسلې جوړیږي. د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي د پاکستان د آئین تر مخه دی په دې هیواد کې میشتو ټولو قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي او ټولو صوبو ته د خپل وسایلو کې پوره برخه ورکړل شي. هغه د سوات په چالیار سیمه کې یوې ولسی غونډې ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو سیمه ډیره شتمنه ده خو واکې پردی دی.
پاکستان د پښتون پنجابی سندی بلوچ او سرایکی ګډ کور مژ یو د بل سره په ګډه شریک شوی. دلته څوک بادار او څوک غلام نه دی. تازه نه یم فتح کړی. دا پښتونخوا وطن دا پر ما ګران دی. دا زما مور ده و دې ته په غلط نظر نه ګوري.
محمود خان اچکزی په خپل وینا کې دا هم ویل نواز شریف سره سیاسي ملاتړ ځکه کوي چې هغه د جمهوریت لپاره غږ پورته کړی دی او هیڅ یو اداره دا حق نه لري چې نواز شریف نا اهلا وګرځوي. تیر ورځ د مردان د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړی تلین په غونډه کې د بشري حقوقو فعالانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغه کورنۍ ته د پوره انصاف ورکړل شي. د مشال خان د تلین په مناسبت او د هغه لپاره د انصاف غوښتو په مقصد پښتنو خزینه او مدني فعالانو د جمعې په ورځ په پېښور پریس کلب کې یوه غونډه هم جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د عوامي نشل ګوند قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل
مونگا تلیو دوا دی پارا مور پلار سره ملاوش یو خو جایی سره سولیداریتی وکو دوا وکو او وکورو چې د هغه یا مسلې چې کوم دی میدان کې مونږ ټول لاړیو. خو یوازې اقبال لالا خدا ذمہواری نه ده کنده خو زموږ د ټولو ذمہواری ده.
بلخوا د مې په 13 نیټه باندې مشال خان د تلین المنزلو لپاره د ثوابي په زیاده کلی کې یو غونډکیږي چې د تنظیم لپاره د مشال فورم کمیټه هم او ټاکل شو. پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې ده او له حکومت غوښتلي چې په خبريالانو د تشدد د مخنیوي لپاره دی پوره ګامونه پورته کړي. دغه مظاهره چې د جاګو په نوم د خبريالانو د حقونو یو تنظیم کړي و پکې د مختلفو ټي وي چینلونو سره کارکونکو خبريالانو او د حقونو دفاع کوونکو هم برخه واخیسته. د مظاهره چانو ویناوا چې تیر دوه اونیو کې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د خبريال زیشان برت وجنې ترڅنګ د پینډي میرپور او دیرکوټ سیمو کې په خبريالانو بریدونه شوي دي. د خبريالانو د حقونو د جاګو تنظیم مشر او خبريال متي الله جان اول حکومت په خبريالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
بد مرغه په پاکستان کې چې کوم سیاسي حکومت دی نو هغه ډېر کمزورې دی. نه خو په خبريالانو حمله ودرولو کې کامیاب شو او نه هغه چا له سزا ورکړه څوک چې په خبريالانو حمله کوي. ښکاري داسې چې کوم خلک په دې حملو کې ککړ دي نو هغه د حکومت نه هم زیات زورور دي.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو کې انټرنیشنل میډیا سپورټ تر مخه په دغه هیواد کې لکال 2000 راهیسې د وژل شو خبريالانو او کیمرامینانو شمیره د یو سل او شلو نه اوریدلې ده. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره نن د خالی شنبې د ورځې نه د هیواد په ټولو ښارونو کې د رایو ورکونکو د نوم لیکنې عمل رسمن پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په 24 ولایتونو کې به د نوم لیکنې سکم 1500 مرکزونه پرانیستې وي. د دغه کمیشن یو مرستیال معزالله دولتي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې رایو ورکونکي د خپلو پاسپورټونو له مخې رجسټر کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شامی حکومت پر هغه سیمو د مخصوصو حملو حکم ورکړی دی چې کیمیاوي وسلې جوړوي. هغه وایي دغه حمله به د فرانس او برتانی په مرسته تر هغه روان وي تر څو چې د ولسی خلکو خلاف د دغه وسلو استعمال نه وي ودرېدلې. تیر ورځ ناوخته ولسته په خپل وینا کې ولسمشر ټرمپ بشار الاسد یو مجرم په توګه یاد کړ او زیات کړه چې هغه بعد اپریل د 8 نیټه د شام په دوما سیمې د زهریلو گیسونو د حمله لوی قیمت ورکوي. په دغه حمله کې درې سلوي خلسي کسان وژل شو دي. ولسمشر ټرمپ په روس او ایران هم غږ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم لاتړ ودروي او پښتنه وکړه چې دا څنګه هیوادونه دي چې د بیګناو ښځو سړو او ماشومانو د وژونکو سره مرسته کوي. ولسمشر ټرمپ ماسکو ته په اشاره ویل د بشار الاسد لخوا د خپلو خلکو خلاف د کیمیاوي وسلو په بیا بیا استعمال نیخ په نیغه د روس ناکامي هم سرګندوي چې تر اوسه یې خپل دغه اتحادي هیواد د 2014 کال د کیمیاوي وسلو د ختمولو په لوازنامه راضي نه کړ. هغه اول روس په دې کې ناکامه شوی دی چې اسد دغه وسلو د استعمال نه منی کړي. د اسرائیل پوز داوا کوي چې دوی یو بی پایلټ الوتکه چې په دغه هیواد د حمله په مشن و د 13 فبراير په میاشت کې د اسرائیل په هوایي حدود کې وشتلې و. اسرائیلی پوز نن ویلي په دغه الوتکه کې بارودي مواد وو او پر دوی د حمله هدف یې لرلو او زیاتوي د دوی جنگي هلیکاپټرو دغه الوتکه غورځولې ده او دا شاندي د ایران دغه ممکنه حمله ناکام کړې ده. اسرائیلی پوز ته هم ویلي دا لومړی ځل دی چې ایران په دغه هیواد د نیخ پنې غه حمله هڅه کړی ده. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رډي وردل چې فرخند اسد وړاندې کول. په دې غړي کې اوري د امریکا ولسمشر لګای شي بمخ کې هو بخنه غړم د امریکا ولسمشر بیگا ویل لږ شیبه مخکې ما د امریکا وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د شام د امیر بشار الاسد پر هغو کیمیایي تنصیباتو بریدونه وکړي چې د کیمیایي وسلو جوړولو لپاره کارول کیږي.
of Syrian dictator Bashar al-Assad.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وایي که د اساسي قانون لاندې په پاکستان کې د ټولو قومونو یو شان حقونه ومنل شي نو د هیواد ډېرې ستونزې به هوارې شي.
نو پاکستان ماتول غواړو نه ټول پکې راخلو لیکن یوه خبره به ډېره په زړه په پورې اورو دا پښتونخوا وطن دا پر ما ګران و دې ته په غلط نظر نه ګوري.
د پاکستان د پوځ مشر ویلی چې دا وخت روانې مظاهرې پلان کړل شوې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي خپل بنیادي بشري حقونه غواړي. یو کارپوه وایي
زما خو یو فیصد به په شک نه راځي چې فکریم به دا هایر کړی وي یا به د انډیا د افغانستان لاس وي پکې او هغه خبرې چې کوم د 15 کاله زیاتی د قبایلو سره شوی دی په هغه بنیاد راوتي دي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو په روستنی مې کې ستاسو لپاره دوا اونځي خبرونه هم لرو. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. اوردونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د شام کې مې وسلو جوړولو په تنصیباتو یې بریدونه پیل کړي. د په خبره د برتانیا او فرانس سره په ګډه د هدفي بریدونه به تر هغو روان وي تر څو چې شام د ډلیزا او وجنو لپاره د دا قسمه وسلو کارول نه وي بند کړي. بیگانه وخت کام ته خپل وینا کې ډونلډ ټرمپ ویل نوموړی وایي زما هیوادوالو لږه شیبه مخکې ما د امریکا وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د شام د امیرو بشار الاسد پر هغو کیمیایي تنصیباتو بریدونه وکړي چې د کیمیایي وسلو جوړولو صلاحیت لري. دا د فرانس او برتانیا سره په ګډه عملیات دي چې دا وخت روان دي. موږ د دې دواړو هیوادونو مننه کوو. ټرمپ اوهورد څرګند کړ چې شامی ولسمشر با په 1 اپریل د کړي مبینه زهرجن ګیس حمله لپاره غټ قیمت ادا کوي. په دوه مخرګوټي کې شوی دی برید کې لکتر لگا درې څلوېخ کسان وژل شوي وو. نو موړي ویل چې د شامی ولسمشر لخوا یو کال مخکې د شوی کیمیاوي حمله په جواب کې هم د هوایي بریدونو تر سره کولو امر کړی وو. په دغه کیمیاوي بریدونو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي وو. ډونالډ ټرمپ وویل چې وروستۍ ټول وژنه د یو خطرناک رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو په پرله پسې استعمال کې زیاتوالی ښایي. میګا چې کله ټرمپ امریکایي ولس ته وینا کوله نو هغه وخت په دمشق کې د چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. د شام ټلویزیون ویلي چې پوځ یې د جنگي جازونو ضد میزایلو په کارولو سره ځواب ورکوي. ټرمپ روس او شام دواړو غږ وکړ چې د اسد خطرناک او قاتل رژیم مخاوني سي.
I also have a message tonight.
نو موله وای نن شپه زما د هغو دوو هیوادونو لپاره اهم پیغام دی. څوک چې د مجرم اسد رژیم ته د ملاتړ مالی مرستو او وسلو ورکول لپاره ډیر ذمہوار دي. ایران او روس ته دا وایم کوم هیوادونه بغواړي چې د بیګنا سړو ښځو او ماشومانو وجنې سره ځان وتړي. د نړۍ قانونه به پر دې ارزول کېږي چې له کوم هیوادونو سره ملګرتیا لري. هیڅ یو هیواد د ډیر وخت لپاره له بدماشو ظالمو او وجونکو ریاستونو سره په مرسته کولو نشي کولای کامیابی ترلاسه کړي. ټرمپ زیاته کړه چې د شامی ولسمشر لخوا پر خپلو خلکو پرله پسې د بریدونو وجه دا ده چې روس په دې کې ناکامه شوی چې خپل اتحادي اسد د 2014 کال د هغه تړون پابند کړي چې هدف یې ټول کیمیاوي وسلو څخه لاس اخیستل او تبا کول وو. نوموړي زیاته کړه چې باید اوس روس پریکړه وکړي چې د اسد د 2 کالو خانه جنگي سره د خپل ملاتړ په دوام ورکولو په تیاره لاره لاړ شي یا د اسد مخالفه مهذب قانون سره ملګری شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته غوګسته اوریدونکو اوس راځو د ته چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان رڅکزي په سواد کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د اساسي قانون د لاندې په پاکستان کې د ټولو قومونو یو شان حقونه ومنل شي نو د هیواد ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. په نور تفصیل د شاهین منیری په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي د هیواد د اساسي قانون په بنیاد دی په پاکستان کې میشتو ټولو قومونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. پرون د سواد په چالیار کې یوې ولسی غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې د پښتنو سیمه ډېره شتمنه ده خو واکې له بل چا سره دی.
نه پاکستان ماترول غواړو نه چا سره بدي کوو نه ټوپکې راخو، لیکن یوه خبره به ډېره په زړه په پورې اورمي. په ډېرو نرمو ټکو یې موږ کوو چې وروره پاکستان د پښتون، پنجابي، سندي، بلوچ او سرایکي ګډ کور دی. موږ یو د بل سره په ګډه شریک شوي یو. دلته څوک بادار او څوک غلام نه دي. تازه نه یم فتح کړی. دا پښتونخوا وطن دا پر ما ګران دی، دا زما مور ده، و دې ته په غلط نظر نه ګوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وویل کله چې له پښتنو سره زیاتې کېد نو د ملک عدلیه چرته وه. دغه وینا وکړه چې په یو ملک کې انصاف نه وي هلته بیا هم دغه رنګ پیښې مخې ته راځي.
تازه وژلی یم، تازه میزه ته کله په چیش باندې ما د چا پلار وژلی. که زه د یورینس مګلری ما فانسی کا، که زه د چا په کور دنه وتلی ما مړ کا، که ما د چا مور وژلې د وړې ما مړ کا. خوش دې ټوپک راخیستی وو د دې غره در هغه پر ما د زلزله جوړه کړې وه. ستا پلار به حساب راوړي، دنیا به حساب راوړي، خامخا به راوړي. په داسې پاکستان کې چې په هغه کې ته زما او زما کم غلام ساتې، په دا کې چې هر پښتون اوسېدو ته تیار وي، د هغه په مخه شه
نو موړي. دا هم وویل چې په جمهوری نظام کې هیڅ چاته د مداخله اجازه نشته او باید په پاکستان کې د ولس واکمنی ومنل شي. دغه سیاسي غونډې ته د ګوند یو شمیر نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې.
اردوونکو تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څرګندونه واورېدي. په داسې حال کې چې د پښتون تحفظ تحریک په نومو ولسی تحریک خپلې احتجاجي مظاهرې پراخه کړې دي، د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې روانې مظاهرې پلان کړل شوې دي. بلخوا د تحریک مشران وایي د تورونو پر ځای د ریاست د دوی د بنیادی بشري حقوقو حفاظت یقیني کړي. تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو
د زیارت پورس په پیښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت د فوز مشر په قبایلي سیمو کې د ولسی حقونو لپاره راوچت شوی تحریک ته په اشاره سره وویل چې دا مظاهرې پلان شوی یا انجینیرډ مظاهرې دي. هغه لی باجوا دا هم ویل چې چاله به اجازه ورنکي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شوی پرمختګونه په شا بوزي.
په قبایلي سیمو کې د امن په ځای کېدو لږه موده شوې ده او خلکو یو نوی تحریک شروع کړی دی. ځینې خلک چې له دننه او بهر نه د پاکستان د سالمیت پسې دي، هغوی ته موږ ویل غواړو چې تاسو هر څه وکړئ تر کومه چې دا پوځ او ولس یو ځای ولاړ دي، انشاءالله پاکستان ته هیڅ زیان نشي رسیدی.
د پښتون تحفظ تحریک یو مخکخ محسن داوړ د فوز د مشر په بیان د تبصرې په وخت مشال لیډو ته وویل هر کله چې چا هم د پښتنو د حق خبره کړې ده هم دغه شان تورونه پرې پورې کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
دا ټول ولس چې کوم راپاڅېدلی دی دا کام چې زموږ په شا ولاړ دی دا هم انجینیر دی دا هم چا بل چا مزاور دی 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 اوتري که نه دی یو ریاست ته لګیا دي دوه درې ځله داسې کوششونه وکړل دا پاکستان زندہ باد موومنٹ په نوم باندې یو تحریک دی شروع کړی دی او باقاعدہ پیسې ورکوي باقاعدہ د دې سیستم خپل خلک دی هغه ګرځي پاسپورت ولا کوي او زموږ د جلسو له خلک خپل سر راغلی دی نو دا الزامات په خیر دی لګي د دې غول تریټ چیلنج شوی دی د دغه هغه ګورنورتیا چیلنج شوی دی د دغه چې کومل تا په فاټا کې د بدمعاشي هغه چیلنج شوی دی.
د قبایلی سیمو نه د قانوني چارو یو پوه کریم محسود وایي چې پښتون تحفظ تحریک یو ولسی تحریک دی چې د ریاست نه د خپلو بشري حقوقو د حفاظت غوښتنه کوي. نوموړي ویل باید په دوی تورونه پورې نه کړل شي.
زما خو یو فیصد دا شک نه راځي چې پیټیم با چا هایر کړی وي یا په انډیا د افغانستان لاس وي پکې دا بالکل اوریجنل شیپ کې راوتی دي او هغه خبرې چې کوم د پنځلس کاله جفای د قبایلو سره شوی دی اغه بنیاد راوتی دي تاسو په خپل کو چوکي چې دا قبایل به کور ټول او دا کې راته تلل په مزدوري پته البته صرف یو راو انوار کې کم نه کنا څه کم څلور نیم څو خلک یې مارای عدالت مرکړي دي. حکومت ته پکار ده چې دغه خلکو ته پیار ورکړي محبت ورکړي او په یو میز باندې راغونډي.
په ان حال کې د خیبر پښتونخوا په پیښور او سوات کې د پاکستان زنده باد تحریک په نوم دی ویډل لخوا د فوز په حق کې او د پښتون تحفظ تحریک په مخالفت کې مظاهره شوې دي.
شاهین بنری ته راپور وړاندې کړو. نور هم یو شعر موضوع ستاسو پر لورو لمشال سره اوسه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو د پاکستان سینټ پرون قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیار غځولو بل په اکثریت منظور کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فجر منډلې غړو په دې بل د رای ورکولو پر مهال احتجاجن واک اوټ کړی. دا چې یاد ګوندونو ولې د دې بل مخالفت کړی او څېړونکي په دې اړه څه نظر لري د منور شانورو.
په اسلام آباد کې د سینټ د غونډې پر مهال قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غځولو بل منظور کړل شو خو د دې بل په اړه د رای ورکولو په وخت پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوندونو غړو د احتجاج په توګه له سینټ نه واک اوټ کړ. دغه بل د جمعې په ورځ د قانون وفاقي وزیر بشیر ویرک د سینټ ټولو غړو یعنی هول سینټ کمیټې ته وړاندې کړو چې په اکثریتي رایو منظور کړل شو. په دې اړه د باجوړ نه د سینټ غړي هدایت الله مشال ریډیو ته ویل بعضي سینټرانو په دې بل اندېښنې څرګندې کړې خو اکثریت د دې بل په حق کې رای ورکړې.
دا بل من کمیټي اف د هول هاوس منظور کو دا سینټ هم منظور کو سینټ سیشن پلس منټه بعد سینټ سیشن او د ټولو پارټیانو مشترکه تور باندې منظور کو. لک شانت اعتراضونه په داراله چې څونکه لاندې کورټس نشته ده په کار د چاول اف سی آر ختم شوی وي او بیا سپریم کورٹ راغلی وي نو دا بیا آئینی تور باندې ډیر صحیح وي.
له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وویل چې دا بل د فاټا د ولس د خوخي خلاف دی او قبایل یې نه غواړي.
دا فاټا د آزاد پښتون قبایل یو نه کړو باندې د په تاریخ کې د دوی د فارق ټول نن تور ورته په دې باندې چې په دوی باندې هغه پارلمنت سره اختیار هم نه لري دا چې کل دوه وخت دې شپږ وخت کم سب کلاس دی دے مطابق ایک اختیار نہ لري دي قومي اسمبلی او سینټ د پاکستان پارلیمنت شي دوباره کې تسلا وي دا د عین برخه ده ولا بد قسمتي ز په دې کې په پښتونخوا ملي عام پارټي د جماعت علما ما څه وان او ټول پاکستاني په دې جرم کې شي په دې جرم کې دا غیر عیني ماورا عین کار څو د پاتا د ولادت لپاره
بلخوا په قامی اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړی قاری محمد یوسف وای دوی له دې وړاندې په قامی اسمبلی کې هم د دې بل مخالفت کړی وو
سمبلات په انکول باندې اعتراض نشته او د سپریم کورټ باندې خو خود نشته ځکه چې دغه فالټ الریډي چې دغه سره د مرکز سره نو کدا بل د دې حدا پورې راغلی نو په دې اعتراض جمعیت کې نه غنه کو نو لیکن چې د پېښور های کورټ شو نو ګور چې دا زموږ موقف دا دی چې پېښور های کورټ ته هغه مسایل چې دغه ورزي چې هغه ششن نه چې دغه غزي نو اوس نو سیول کورټ ته د نسین سیول کورټ ته امام دې شوی د پېښور های کورټ تاسو دوله څنګه چې دغه کوي چې دا امام فیصله نه شوی دا د سبي حسنه دا هغه کې اصولي موقف ته
د قبایلی سیمو په اړه د یو سیړنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وای په پارلماني کارویانو کې ډېر کم موقع داسې راځي چې په یو مسله ټول غړي متفق شي نو ځکه د دې بل مخالفت لوی خبره نه ده نو موړې وای
دا خو جامع حسن دې چلته کې اختلاف رائے خو ضروری نه ده چې یو بل داسې چې په هغه باندې ټول کام چې دی هغه متفق شي نو هغه کې اختلافات ضرور دي خو دا غي مطلب هرگز دا نه دي چې یو پروسه چې هغه ډیر خلک د ملک ډیر خلک غواړي هغه د چا یو څو کسانو په وجبانه چې کوم دی هغه رزل کار شي یاد هغه ول شي ځکه چې دا افټر آل چې کوم دی د پاټا د خلکو خبره ده دا غي د عمومي انټرست خبره ده نو کله د غوندونو زیاتره غوندونو مین سټریم غوندونو چې دی پاغه باندې اتفاق کوي خلک پاغه باندې اتفاق کوي آرمی او پولیټیکل لیډرشپ پاغه باندې اتفاق کوي پس خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی د دې په حواله باندې قرارداد پاس شوی چې ما په خیال پدې د پاره ډیر لږ سپیس پاتې کیږي چې د سر بیا سو اختلاف وکړي
دا بل چې ل قامی اسمبلی په جنوري کې د منځوري دو وروسته سېنات ته وړاندې کړل شوی وو ک د هیواد ولسمشر یې لاسلیک کړي نو د آئین برخه به وګرځي او تر مخه به یې د سپریم کورټ او پیښور های کورټ اختیارات قبایلی سیمو ته وغځول شي
ودون کوم دې موضوع کې پاتې کیږي لکه څنګه چې تاسو وردل د پاکستان سېنات قبایلی سیمو ته د اعلی درتونو د واغ غځولو قانوني مسوده منزور کړی دا په دې اړه زموږ همکار شاین بنیر د قانون چارو پو کریم مسعود سره خبرې کړي راځي چې په ګډه وښو
زمما خیال دی چې د های کورټ او د سپریم کورټ ایکستنشن ته کوم ځای دا د ته هڅه ضروري وو په زمنا دا خبره زیاته ضروري وه زم دومره ضروري شي نو لکه د عدالتونو غزول چې کوم دو الته ډیر ضروري ده ځکه چې الته ټوټلی عدلیا چې کوم دا د انتظامیا په لاس کې وا او بیا الته یو تور قانون ایف سی آر چې د ډیر وخت نه پروت وو د انګریز د زمانې نه د هغې د ته هڅه میس یوز کېده نو کم از کم اس با پر دی باندې یو چیک اینڈ بیلنس پر های کورٹ چکم دا آغا خبر چکم دا فاتا سیکریٹ سره تړلی وی یا پولیټیکل ایجنټ سره تړلی وی یا الټا چکم فائنانشل کرپشن روانو یا الټا چکم میس یوز د قانون یا الټا چکم مفلوج درګه نو اوس های کورٹ نا زمون دا ته وکړو دا چې ان شاء الله دا خبر به هر سمې کی
مسجد صاحب د دې نه چې پوره پیدا د ولس ترسي نو هغه د پر حکومت سه انفراستراکچر جوړی کنه به جوړی مخ کی حکومت له څه پکار دی
دې نه پس فوري تور باندې امپلیمنټیشن غواړي چې سره پاکستان ته لاړ شي او فوري تور باندې امپلیمنټیشن وو دې لپاره حکومت ته پکار دی چې دې کا مزید مطلب په فاټا کې خلکو ته انصاف ورکول او موډ کیږي نو البته د پولیټیکل کم اختیارات یا د ای پی ای کم اختیارات دي جډیشل اختیارات هغه نه فوري تور باندې اخیستل غواړي او البته یو داسې نظام جوړول غواړي لکه څنګه چې ضلع او په صوبو کې ضلع چې هغه کې انډیپندنت جډیشل سیستم هني او هغه کې پروسیکیوشن برانچونه هم جوړ شي البته خو ګورې دي هیڅ هم نشته دا یې پکار دی چې دوی اوس البته ریگولر عدالتونو هم جوړ کی او د هغه لپاره سپیشل پیکیج ورکی چې دا ویلو تا
دا د قانوني چارو په کریم مسعود چې زمګ همکار شاین بنیري ور سره پر دې خبره کړې و چې قبایلی سیمو ته د پاکستان د اعلی عدالتونو غځولو ته دوی څنګه ګوري
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اردن کو پرم په پیښور صوبې کې د عبدالله خان پونتون د وجل شوې زده کوونکې مشال خان لومبه اتلین ومانځل شو. پر دې مهال د مدني ټولنې فعالانو غوښتنه وکړه چې د مشال خان په وجن کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي او د هغه د کورنۍ سره د انصاف وشي. نور تفصیل د شاهین بنوري په دې راپور کې ورو
د مشال خان د تلین په مناسبت او دغه لپاره د انصاف غوښتو په مخه پښتنو خزینه مدني فعالانو پرون په پیښور پریس کلب کې یو غونډه را جوړه کړې وه. په پیښور کې د سیول سوسایټي ارګنایزیشنز تر سوري لاندې دغه غونډه تکړه قبایلي خویندو، اویر گرلز، د هوا لور لاس، وومن اکشن فورم او فیمینسٹ فرایډے نومي تنظیمونو ترتیب کړې وه. د غونډې په اړه د هوا لور په نوم د یو تنظیم استازې میشا کلسوم مشال ریډیو ته وویل
نن خو مونږ مشال خان لپاره یوځای شوي وو، ځکه چې یو کال تیر شو هغه هلک ته اوسه پورې داسې څه انصاف نه دی میلاو شوی چې مونږ ووایو. مونږ خوشحاله شو چې زمونږ معاشره کې داسې یو واقعیا وشوه او هغه کس ته انصاف میلاو شو. مستقبل کې به داسې څه واقعیا پېښ نه شي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا ګوهر ویل چې پرون خزینه فعالانو صوابې ته سفر وکړ او هلته د مشال خان د کورنۍ سره غمرازي وکړه.
داسې وخت راغلی دی چې زمونږ دا معاشره لکه داسې ښکاري چې اوده ده چې ظلم از جبر خلاف اونه درېږي. نو مطلب دی چې د دې ژوند به بیا څه دغه مونږ تلیو دوا دپاره مور پلار سره میلاو شو، خویندو سره میلاو شو، یو خوچایي سره سالیډاریټي وکړو، دوا وکړو او وګورو چې د هغه یا مسئلې چې کوم دي هغه میدان کې مونږ ټول ولاړ یو. خو یوازې اقبال لالا خدا ذمواري نه ده کنه، دا خو زمونږ د ټولو ذمواري ده.
د چاپرچل په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشرې او وکیلې سنا ګلزار پر دغه مهال مشال لیډو ته وویل چې عدالتونو د مشال خان په مقدمه کې لا د انصاف غوښتنې نه دي پوره کړې.
دا خو به مونږ ځکه وایو چې په میرټ باندې ځکه نه دي، ځکه چې په هغې کې ډېر خلک ملوث وو، پای کې زیاتره رها شو، یو طور کې سزا موت شو او نور چې کم دي نو هغې ته ډفرنټ پنشمنټ چې کم دي نو هغه ملو شو. نو وا مونږ به دا وایو چې په میرټ باندې کو دا وو نو په کار دا وه چې ټولو ته سزا موت شوی.
د ثواب په زیده کلی کې هم د مشال خان تلین ون مانځل شو. بلخوا د عبدالولي خان پوهنتون یو استاد مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو او استادانو ته ویلي چې د مشال خان د تلین په مناسبت د غونډو را جوړولو نه ډډه وکړي. مشال خان د کال 2018 د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلې وو، خو وروستو د پولیسو په پلټنو کې دا موندل شوی وه چې هغه هیڅ مذهبي سپکاوی نه و کړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږیستې. په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړو. له حکومت ته یې غوښتي چې په خبریالانو د تشدد مخنیوي لپاره د ګامونه پورته کړي او د هغوی حفاظت یقیني کړي. د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې په 13 کلونو کې له 160 ډېر خبریالان وژل شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پرون مازدیګر د اسلام آباد پریس کلب مخاطب په احتجاجي مظاهره کې د خبریالانو د بیلابیلو تنظیمونو د غړیو نه علاوه د ټي وي چینلونو سره کارکونکو خبریالانو او د حقونو دفاع کوونکو برخه واخیسته. د مظاهره چانو ویناوه چې په تیرو دوو ونیو کې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د خبریال زیشان بټ د وجنې برسیره د پینډې، میرپور او دیرکوټ سیمو کې په خبریالانو بریدونه شوي دي. د مظاهره تابعه د جاګو په نوم د خبریالانو د حقونو یو تنظیم کړی وه. د یاد ادارې مشر او خبریال متی الله جان ویل حکومت په خبریالانو د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. له بده مرغه په پاکستان کې چې کوم سیاسي حکومت دی نو هغه ډېر کمزورې دی، نه خو په خبریالانو حمله ودرولو کې کامیاب شو او نه یې هغه چا له سزا ورکړه څوک چې په خبریالانو حملې کوي. ښکاري داسې چې کوم خلک په دې حملو کې ککړ دي نو هغه د حکومت نه هم زیات زورور دي. له شخصي ټلویزیون ډان سره کارکونکي خبریال شکیل قرار وویل چې د خبریالانو د تحفظ لپاره به په ټول پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه یو کوي او په دغه اړه په بیلابیلو سیمو کې د خبریالانو سره تماسونه هم نیولي دي.
موږ کوم بشرات دي هغه خپل مفاد ګوري جرنالست پروټیکشن لپاره سوچ نه کوي، خپل کوم مفادات دي هغه لپاره منډه وکړي. ګورنمنټ او سیاسي جماعت هغه سره خبره نه کوي، هر څه خبره کول پکار دي. موږ مسوته کوو، موږ دا کوشش دي ته ټول پاکستان کې چې تنظیمونه دي ایوشي عمر راته شروع شي.
په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت تر مخه په دغه هیواد کې لکال 2001 راهیسې د وجل شو خبريالانو او کیمرمنانو شمیره د 160 نه اوړېدلې ده.
راپور موارده چې په اسلام آباد کې خبريالانو د غراز له پاکستانی حکومت غوښت کی چې پر دوی د تشدد مخه دیونول شي. لسنی بجې شوی له پرقنده صد د خبرو لنډی جوړو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شامی حکومت پر هغو سیمو د مخصوصو حملو حکم ورکړی چې کیمیاوي وسلې جوړوي او زیاته کړه چې بشار الاسد به د اپریل د وومنیټې د شام په دوما سیمې د زهریلو ګیسرو د حملې لوی قیمت ورکوي. په دغه حمله کې درې څلوېښت اولسي کسان وژل شوي دي. تیره ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په سوات کې ویلي د ولس بغیر هیڅوک دا حق نه لري چې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځوي. هغه زیاته کړه د پاکستان د آئین تر مخه دی په دې هیواد کې میشتو ټولو قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. تیره ورځ د مردان د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین په مراسمو کې مدني فعالانو او د مشال خان کورنۍ د مې په 14 نیټه د ثوابۍ په زیده کلي کې د یوې لویې غونډې کولو فیصله کړې ده. پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتلې چې په خبریالانو د تشدد مخنیوي دی وکړي. د مظاهره چیانو وینا وه چې تیرو دوو اونیو کې د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د خبریال شان بټ ته وجنې ترڅنګ د پینډۍ میرپور او دیرکوټ په سیمو کې په خبريالانو بریدونه شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نن د خالي ورځې د ووټرانو د نوملیکنې عمل رسمن پیلېږي. د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي په څلور دیرشو ولایتونو کې به د نوملیکنې کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی مایک پامپیو وایي هغه به د امریکا له اتحادي هیوادونو سره کار جاری ساتي او له ایران سره اټمي تړون به سم او پیاوړی کوي. او د اسرائیل په وز داوه کوي چې دوی یوه بې پایلټ الوتکه چې په دغه هیواد د حملې په مشن وه د 13 فبروري په میاشت کې د اسرائیل په هوایي حدودو کې ویشتلې ده. اسرائیلي په وز نن ویلي په دغه الوتکه کې بارودي مواد وو او پر دوی د حملې هدف یې لرلو.
اردن خدا پر خنده سچ تا سید خبرن لنډی زلند کو وس هم واره سیدل د اونیزه خبرونه روخانه مستقبل د نن په خبرونه کې اور چې د نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د فیشن ډیزاینینګ یا د کپړو جوړونی موضوع راخصه شوی کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه کول کوي. په هان واي په یوشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سخت مقابله نتیږي. خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پېښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به په خوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخه تراته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوه او هم له دې وجه د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځیدلې ده. د دې هفته په روخانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکو. محمد علی چې په پیښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوي.
ما ماستر کړی دی سوشالوجي کې اند جن سټڈی کړی. مچبن خلکو د شوق ما د آرت طرف ته ډیر زیات شوق او ډراینګ طرف ته. د ما کلر کمبینیشن او پکچر د دې کې ما ډیر زیات شوق او کی پی کې او مطلب موږ کې مسله دا و 10 ایئرز بیک 15 ایئرز بیک چې میٹرک میں پس فیلنگ کا لگا آپ پتہ نہ مجھے اپن کیریئر سے سلیکٹ کی مجھے تو ماں سر ہم سوچ ماں کا کیریئر پتہ نہ ہوا ماں بیا اچھے سی او کو اگر پس ماں گریجویشن اور بھی ماسٹر جو کو تو ماں شوق جو آرٹ طرف تھا نو آگے سر سر جو بیا اور فیملی طور سے پتہ تھا پختانی کی تھی کہ مرا انکریجمنٹ نہیں دے فیل طرف طرف لوتا نا فاملی تاسو انکرج کوي او نا اپورسي انکرج کوي.
نوموړی زیاتوی چې د کورنۍ په خوخه یې نور تعلیم هم جاری ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسله ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول پر کاربن کمبینیشن کورونو کې چې څومره فاملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپرو والا شو وډونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو ضرورو فاملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دې نو بیا ورو ورو اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن مطلب جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت رہا کچھ ہاں اس طرح سے خپل سائڈ مان لی رہا خپل فیشن فیشن جکن جمع را شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف سے ناری تا اس تو کولیشی نو بیا ماتا جمع پاکٹ منی با آگے نے بما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خستو مختلف اور بیا ٹیلر سره پکې نه سیدل او هغه سره ډیزاین جوړول
دا چې په کاروباري ساته یې سړول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپل نوی ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانی وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو مشکل انده کولو پورا اسکیچز جوڑا ہوا ہے تھیم بھی سمر کلیکشن بھی ونٹر کلیکشن بھی آٹم بھی اسپرنگ بھی پارا باقاعدہ رکھتا تو یہ ڈیزائنر ٹیبل ڈیزائنر نا مختلف ساتھی آغستہ سے کٹس بھی اور کلر کمبینیشن سلیکشن ڈیزائنر ماشاء اللہ اس کو دمرا ایجوکیشن لیول والے دمرا لوئے لوئے انسٹیٹیوٹ شروع شو فیشن ڈیزائننگ والا پشاور کے دے لاہور کے دے اگر پی ایف پی ایف ڈی سی دے اور کراچی کے دے پشاور کے ہم شور و شوکیٹی کے ہم چکم انکان جنہیں کے ڈیزائن ان کئی آگے کے دیر خلق کو 10 ایئرز نہ دا شور و شوے دے اور دیر بیچ نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خواہ خپل خپل بزنس جانتے ڈیزائن ان کے فیشن ڈیزائن ان کے.
نوموړی وایي د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کې پی کې پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره بس سمپل شلوار قمیض دي اور دیٹس اٹ. فیمل طرف ته دا و چې مخکې به فیمل صرف ودونو کې به هغوی ڈیزائن بکول ہو چکے میں بڑا دا جامعہ چاہیے دا جامعہ بچو رو 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 چکے گا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو نو ہر کور کی اویئرنیس راہو فیشن چلے ہر کور کے دن نلا اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ہے ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آگے کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سبا کم فیشن چلی لے کے آگے خپل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن چلتے بھی کہ کراچی نہ کراچی ہے کہ فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar no aage ke 1 to 2 months lagi do mahde usko foreign tak se pata lagi ki Karachi ki se chali Lahore ki se chali Peshawar ki se chali education level there high show.
محمد علي زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن کرتے یگ جنریشن پہ بزکا میں آگئی ڈی اے خان دے سواد دے بٹر ہینڈی کرافٹ کی بھی ڈیر زیاد امیزنگ اور ڈیر کھولی دی اور آگے ڈیر ڈیمانڈ دے باہر او اکثر باہر نقل راضی دل تنا دستکاری والا مطلب سواد کی بھی این جی اوز کار کے لیے جا دی چکم داخل اگزام تک نہیں نہیں اور آگے نہ بلے کو پیسوں والا کار ور کے منتقب کار دی چکم ڈیزائنرز اس شروع کی بھی کے پیچھے مجھے ایجوکیٹ شیوی بھی دی بکار دی ڈی اے خان اور چکم رورل ایریاز دی التغرشی اور چکم ہنرمندان دی آگے ان سپورٹ کی آگے وہ بیک اپ اوشی آگے تب کھلے ہر طرح الگ ملاؤ شی مطلب مغل کا سینٹرل سکول آف ایگزیبیشن شروع کو آگے لکار ور کو شروع کو.
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي هغه ته څه پکار دی؟
نو فرست اف ال هغه ته دا پکار دی چې په نه کوتا سره چې کم فیل کې شوق دی. شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې مخ کې نه شئ تللی. تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مونږ کول دي نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب سپورټ سره هر څه ځکه چې مونږ معاشره کې مونږ ارننګ هم ډیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندھے میں ویسا صبح ارننگ ہوم پکار دیجیے مطلب گٹے بھی پکی کہنا دس ہی کرتا سے اوکے میں
هغه بس په دې بزان شعور دمره بزان پوهی چې آی کم فیل تلل غواړي هغه د پر اډوکیشن هم شته خدا نه دې په دې ختم راته خپل نور اډوکیشن پوره کړي ما هم چې فیشن ډیزاینینګ کې تعلیم نه دی هغه څه ما بچپن نه شوق ما ته پتا و چې څه کول دي چې نه دي کول ما چې خپل اډوکیشن کمپلیټ کو خپل جاب شروع کو وہ ایٹ ایئرز میں اس چیز کا اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلیبریٹیز کی زمان دیر کلائنٹس کی خوب کتاب کا شوق بھی یہ طرف نہ یہ طرف سے دیا تھا سو مختلف نیشن
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علي خبرې واوریدې په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلاندې د مینه پاس
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې درته داونه د فیشن ډیزاینینګ په حق لا معلومات درکو چې پکې باورې کوم ځوانان چې د آرټ او ډیزاین سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر مخکې تللی شي دا به هم وورې چې په خیبر پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ لپاره څومره امکانات دي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فایزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونی یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
ز فرست ایئر کوم زما ډیر زر وادو شو زما فادر په آرمی کې او نوای وخم غ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو به تل تر هغه نو ما بس خپل سټډي کنټینیو ک خپل سبق وادنه پس ته بیا ما ایم بی او ک فاینانس کې ایم ایس نا بانک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بانکینګ جاب ز چې کې وادو هم به سحر نه 9 ټو 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چرایځي نو ور ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کول غوستل نو بیا ما خپل چونکی ما آلریډی ډریسز ما امی به کول آی به دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو په جنګلی خلکو کې به کول ما اغه سره لکه دا جامع آی به اسلام آباد کې کول په خبر کې چونکی ډیمانډ وو نو ما رور اف خپل فرندز نه سٹارټ وکړ فرندز فیملی نه نو آی تر لکه جامع وغیرہ ډیزاین کول د سی بیا هم اغه زینکارج کوم او مالک بیا 2007 کې ما بیا خپل فرست ایگزیبیشن وکړ
نو موړې وای د خپل لاس د جوړو شو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیر ستاینه وکړه
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکرج کول ټول به خوخه دی کنه لکه خپل دی لکه دل نیو نه وشه بم بوچا بنا چلی پنجاب سایډ نه وراتلو جوړې دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنه دونه به خولی وو نو اغه دی وجنا بیا لکا اوس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلته اورډرز اخلم یس خرصوما د خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغی ذکاریګر ډیر زیات تکړه دي قیمت کې څه فرق نشته قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات وی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابله نه وی نو بیا اغی لک تاس ته دمرا کار خن در کئی
فائزہ عادل وای تمکیږي چې په پښتونخوا کې به هم اوس تکړه کاریگر سیوا شي نو مولې نو مو پختل چې د واده شوه خزل لپاره کاروبار کول ګران نه وی
چ او ګرانو خو وی خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه اغه تاسو نه منې کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وی زما کور کې سما خواخې نه ور دغه ډچ شو سو خزه نه زمونږ کور کې نو ظاهر ده نوکران ویم نو اغه ذمہ داری خټو لو په ما باندې شکر ده شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نشي اغه همت ډیر وینو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې سنگ زما بچي دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګلوي دي خو لګه توجه سما پکاره ای دغه امتحان دی لکه د سې ستچ بورډ ایگزامز وای نو زبیا خپل کار کم کم
فایزه عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګرانې وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزانې وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي
دا تا گرانی دا خو خزی بس دا جامو شوکین وی لگا جامی وغیرہ تک اخلی لگا زونگا اغا دا سدے چے ودو نئی زما خو ودونو والے جامی زیادہ تر اور چے کم عام جامی وی اغا اخترونو رزکی دا صرف جوڑوم چے دا اغا تا خدا نویم چے اغا بلکل با دیر ارزانی وی خو لگا دا دا چے بس خا قسم جامی وی اور اخلی خلق
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شوبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي. فایزه عادل وای
ډیر د دې چې کم مارکیټ دی د پیښور دې زی آی کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دې زی خلک زی اور اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکامه کیږي نه لکه چې خشی وی نو خلق د دیزی شوکین دی خزه د جامو د کالو.
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي. وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې بوقې دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سولے پر لو
یو نا سب درزو شو په بسدا مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې ولې بیا ته
چې هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور هور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم نننې خبرونه کې په ننګرهار کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په اړه یو ریپورت ولرو بیا بل ځوان انزورګر انیس بشیر سره د هغه د انزورګرۍ په هنر یو لنډ شان مرکه ولرو او په اخر کې به د حضرت یوسف یوسفزی په ترنم د رحمت شاه سایل د شیر سو بیتونه ستاسو په وړاندې کیدو. لومړی ریپورت ترازو په ننګرهار کې یو شمیر فرهنګي میراثونه او سیمې شته چې په تیر سلویخ کلن نورین کې ځینې لمنځه تللي او ځینې یې د لمنځه تلو په حال کې دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په روان مالی کال کې به یو شمیر تاریخي ودانۍ او فرهنګي میراثونه ورغول شي. نور حال په ریپورت. د ننګرهار په یو شمیر سیمو کې تاریخي او فرهنګي میراثونه شته خو څنګه چې ښایي حکومت او ولسي خلکو یې ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې لیکوال او شاعر چمن گل بختیار وایي چې د اډې موزیم د سراج العمارت ودانی او په سخرود ولسوالۍ کې یو شمیر فرهنګي میراثونه ورستر بلې د لمنځتلو په حال کې دي. نوموړی وایي د دغه فرهنګي اثارو د ساتنې لپاره ډېرې مرستې هم شوي خو پاملرنه ورته نه ده شوي.
دغه تاریخي ابدات له منځه ځي او ورځ په ورځ نور هم د زور سره مخامخېږي. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ هلته وګورئ، مثلا په اډې کې اډې موزیم ته لاړ شئ، همدارنګه سراج العمارت بڼ ته لاړ شئ، یا مشید بڼ وګورئ. تاسو ټول دغه زموږ یو تاریخي عبادت دي خو متاسفانه ټول د خرابېدو په حالت کې دي. سره له دې چې نړیوالو زیاتره مرستې وکړلې، ډېرې پیسې په دې نامه راغللې، خو زموږ چارواکو دغه تاریخي ځایونه رغولي نه دي او نور هم د منځتلو په حالت کې دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد احمد جمیل په پلزی بیا د تاریخي سیمو او فرهنګي میراثونو په ساتلو کې د حکومت تر څنګ ولس هم ذمه وار ګڼي. نوموړی وایي هر ملت خپل تاریخي آثار، سیمې او فرهنګ لري، خو په افغانستان کې دغه برخې ته نه ولسونو او نه هم حکومت پام اړولې دی.
دا د دولت او دغه سیمې او دغه هیواد د خلکو مسؤلیت دی تر څو دغه عبادت او ساتنه وکړي، ځکه کچیرته موږ د خپل راتلونکي یا د خپلو راتلونکو نسلو ته د اوسنی وخت قصې او دغه داستانونه وایو، نو موږ اړ یو چې دغه سی عبادت خپل هغه ته وښایو. نو زما په نظر کله دغه عبادت او ساتنه وشي او هغه کوم چې د تخریب او د ولیدو یا د ویجاړېدو پر درشل کې دی، باید دغه بیرته ترمیم شي، بیرته د سره ورغول شي، موږ وکولای شو خپل تاریخ او خپل تاریخي ودانۍ وساتو.
بل خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې په ننګرهار کې ډیر تاریخي میراثونه د اوږدې جګړو ښکار شوي دي.
کوم تاریخي او فرهنګي میراثونه چې موږ په ننګرهار کې لرو، له بده مرغه ډېر په تیرو جګړو کې له منځه تللي دي، ولې هغه کوم چې موږ ته پاتې دي د هغې د تحفظ لپاره موږ هر اړخیزه تلاش کړی دی. هغه په دې معنی چې موږ امنیتي ارګانونو سره دا موضوع شریکه کړې ده او هغوی نه مو غوښتنه کړې ده چې په ولسوالیو کې او په کلو په پانډو کې او په هره سیمه کې چې زموږ تاریخي میراثونه دي هغې ساتنه باید امنیتي ارګانونه وکړي.
د زیاتوی چې د هډې موزیم او پسر رود ولسوالۍ کې د تاریخي میراثونو ودودات هم د خلکو لخوا غصب شوي دي.
هغه موزیم خو به ته موږ پلاس نشو راوړل، خو لري کومه اوس موږ د هغه نوې چاردیوالي چاپیرو غواړو چې هغه ساحه حد اقل حفظ کو. سرخود ولسوالۍ په پولیس لوش باندې تاریخي ده، ولې نه غصب شوی؟ دا ډېر سي نه غصب شوی دي، خو ځینې استوپی منګل ته لرو چې حتی ماغي تم زرر نه رسیدلي خلکو په کلاسونه وهلي دي، په هغه هیڅ هم نشته. هغه یو 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 برج دی او بودایانو باغ ته په دغه عبادت گاوه، مګر خلک دې فکر کوي چې ولدا برج دلته جوړ شوی دی کې به خزانه
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمی موایی. مرکزی حکومت د تیرو کلونو په نسبت سکل د تاریخي سیمو او آثارو د ساتنې لپاره کلکه ژمنتیا ښودلې ده چې په روان کال کې به یو شمیر تاریخي سیمې او عبادت ورغول شي.
اطلاعات فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د تیر وختونو په نسبت یو ژمنتیا لري او ننګرهار ته خاصه توجه کړې ده. هغه توجه په لړ کې ده چې اوس مثلا د سراج العمارت تاریخي ودانۍ رغون لاندې ده، دا به ورغول شي، موزیم هغه دی ورغول شو، موږ ته یو ښه کتابتون په ننګرهار کې جوړ شو. دغه شان اطلاعات فرهنګ وزیر صاحب ما سره دا وعده کړې ده چې په نوي کال کې نه په مالي کال کې په دې کې به د سرخرود د استوپو د رغون چارې هم پیل شي، او دغه شان د غازی امان الله خان د مزار لپاره هم فکر شته.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي سیمی او فرهنګي میراثونه پکې شته دي. لرغونپوهان وایي چې دې برخې ته پاملرنه د سیاحت له اړخه هم مهم دي. که حکومت ورته پام واړوي نو په یوې ښې اقتصادي سرچینې هم بدلېدلی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، انیس بشیر ځوان انزورګر دی. د انزورګرۍ لګو ډېرې زده کړې په کراچۍ او بیا وروسته د انزورګرۍ په بیلابیلو برخو کې د جمال شاه په هنر کده کې هم زده کړې کړي. له نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ په هنر یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
انیس بشیر، تاسې انزورګري کوئ او په مختلفو شکلونو کې انزورګري کوئ، کدا راته وایي چې د انزورګری دي داسې په مسلکي توګه زده کړې ده او کنه ستاسې د خپل داسې شوق او د شوق نه راولر شوی؟
ډېره مننه بسب، زما خپل انزورګری ما لږې زده کړې په دې کې کړې دي او نور زما د ماشومتوب نه شوق او بس خپل هغه شوق او خدای داد استعداد چې کوم دی بس هغه کوم او هغه باندې کار کوم.
یعنی ماشومتوب کې ته چې په ښوونځي کې وي، سکول کې وي، ته داسې رسامي کوله کسنګه
او هغه وخت ما کارټونونه جوړول د مجلونه به مې تصویران جوړول همداسې نور تصویرانو هغې هغه باندې به ما کار کوو هغه به مې جوړول نو بس همداسې دا مې شوق و بیا مې پکې لږې ډېرې زده کړې وکړلې همداسې دا سفر روان دی نو
ښه دغه لږ ډېرې زده کړې چې دې کړي دي دا د چرته کړي
دا زده کړې ما په کراچۍ کې وکړلې آرټس کونسل آف کراچۍ هغې ځای نه رالم حالات خراب و د بیا وروسته لاړم جمال شاه صاحب انسټیټیوټ ته هنر کدی ته چې په اسلام آباد کې دی هلته مې زده کړې وکړلې
تاسې چې اوس د انځورګري زده کړې ده په څو قسمه انځورګري کولی شي
سرور پنځه قسمه دي چې ډیډیزم دی ایکسپریشنزم دی او امپریشنزم دی ما په ټولو کې کار کړی په ډیډیزم یې کار کړی دی چې په ټوکو آرټ دی امپریشنزم چې متاثره کوونکی آرټ دی د ټولنې د ناخوالو په هغې باندې مې هم کار کړی دی بیا ایکسپریشنزم دی چې هغه تشریح کوونکی آرټ دی په هغې کې مې هم کار کړی دی ریالیزم کې مې هم کار کړی چې دی یو ډول د واقعي تصویران جوړول بیا ما په ټولو برخو کې کار کړی دی
اوس چې دغلته په جلال آباد کې د پرلت یو خیمه لګېدلې ده ستاسې د ګوتو جوړ یو تصویر پیدا سي دی چې د نږدې نه که داسې په یو متر دوه مترو فاصله کې ورته ګوري نو نه معلومیږي خو د دننه چې څومره شاته ځي یعنی داسې په لس مترو کې وته پنځلس مترو کې دې شاته ځي دا روښانه کیږي د منظور پښتین تصویر دی دا څه ډول انځورګري ده او په پلاستیک جوړ دی که نه
دا خپل دا ټیکسټرایز کیږي همدارنګه دا ډایډیزم ته ورته آرټ دی او امپریشنزم په دې کې دی ځکه چې نږدې نه هغه کرخې کرخې ښکاري دغه ښکاري نو مکس کړی مې دی نو هغه چې تاسو د نږدې نه وګورئ هسې کرخې ښکاري بیا چې لرې نه ګورئ نو پوره تصویر ښکاري نو دا د امپریشنزم او د ډایډیزم یو مکس کړی مې دی که نه چې هغې نه یو مخلوط شی مې جوړ کړی دی او کړی بل منظور پښتون د پښتنو د ژغورنې دپاره تحفظ دپاره او د هغې د ویښولو دپاره غږ پورته کړی دی نو ما په دې احساس باندې د منظور پښتین تصویر جوړ کړ انځور جوړ کړ
او ستا پی څو شپې ورځې ویښې پاتې شوې چې دا تصویر دې جوړول
ما خپله په دې باندې ډېر محنت کړی دی او داسې په هغې ورځ باران هم ورېدو د دې تصویر ډېر غټ دی ځکه چې چوکاټ کېږي نه نو په دیوال مې لګولی وه ډېرې سختې مې جوړ کړو یو ورځ مې پې تېره کړې ده سار نه مازیګر
ښه او تا د دې خپلو انځورونو نندارتونونه چیرته وړاندې کړي دي
بلکل ما په 2014 کې په نورستان کې انځوریز نندارتون وکړو چې د عنوانو د هغې نندارتون جنگ بس دی سوله غواړو بیا په دیوالو دغه تیګو باندې لیکل وکړو چې سوله غواړو امن غواړو د علم او پوهې شعارونه مو لیکل په دې په تیګو باندې نو ډېر دغه کار مې کړی دی اطلاعات و کلتور ریاست ته مې تصویران جوړ کړو بیا مې رشتې د نورستان اطلاعات و کلتور ریاست ته مې 210 انځورونه ورکړو چې هغې هلته ولګول خلک ډېر خوشحاله شول
هغه انځورونه ټول تاسې په خپله جوړ کړي وو
بلې او ما خپل جوړ کړو ډېر وخت کار مې وکړ شروع نه ما کار کړو په انځورګرۍ کې بس هغه ما ځان سره ساتلي بیا مې هغوی ته ډالۍ کړو د هغې خلکو مینه او احساسات مې چې وکتل نو بس ما ورته خپل ټول انځورونه ورکړل
او دلته ننګرهار کې دې کله نندارتون وړاندې کړی
په ننګرهار کې ما واړه واړه نندارتون کړي دي خو اوس مې اراده ده چې په دې پرلت کې یو غټ نندارتون وکړم چې زه ډېر ښه انځورونه مې جوړ کړي دي هغه پکې نندارې ته وړاندې کړم
مننه انیس بشیر خوشاله اوسې
ډېره مننه عبدالصف ژوندي اوسې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د حضرت یوسف یوسفزی په خکلی ترنم د رحمت شاه ساحل د پښتون نظم سو بیتونه
خوغ د پختون خوا په میګتون یما پختون یما پختون یما پختون یما خاورې به می وای چې پختون یما پختون یما پختون یما پختون یما زد بل نتما د سزا او قضا نه کوم ز اسیر د خپل ننګ د قانون یما پختون یما مون سندری نا وایو محبوبی د پر دوستر کو ز د پختنو سترګو مجنون یما پختون یما خوري بمه وای چې پختون یما پختون یما پختون یما پختون یما سپک نظر هم سترګې درنې کړې چې را وګوري زه خدای پیدا کړې هسې دنیا ما پښتون یما تل پکې د ژوند د آزادې سندرې اړوم زه شپېلې د خپل فکر د شپون یما پښتون یما خوری بمی وای چی پختون یما پختون یما پختون یما پختون یما خوخ دا پختون خواب میگتون یما پختون یما پختون یما پختون یما
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.